بسبورت ورزنيه هنداره
د سولې د کرکټ لیګ په پنځمه سیالۍ کې د وزیرسي لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د وزیرسي لوبډلې په ټاکل شو اورونو کې د پامیر لوبډلې ته 110 منډې هدف وټاکه، خو پامیر یاد هدف پوره نشو کړای او سیالۍ مقابلې لوبډلې ته د 5 منډو په توپیر وبایلله. د سولې کرکټ لیګ سیالۍ د رواني اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې پیل شوي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دې سیالۍ په لړ کې له دې وړاندې د وزیرسي لوبډلې د سپین غربازانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې وه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د ایران د فجر جام سیالۍ په لړ کې درې مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ درې ورځې مخکې د ایران په کوربتو پیل شوې وې چې د تکواندو ملي لوبډلې د سیالۍ په وروستۍ ورځ د درې مقام په خپلولو سره درې مډالونه واخیستل. د ایران د فجر جام په سیالۍ کې په شلو لوبډلو کې 113 لوبغاړو له افغانستان، ایران، هندوستان، عراق، لوکزامبورګ، سوریې، یونان، آذربایجان او ارمنستان څخه ګډون کړی وو. او د اروپا د اتلولي لیګ سیالۍ په لړ کې د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید د سانتیاګو برنابو په استادیوم کې ترسره شوه او د ریال مادرید لوبډلې د بایرن مونیخ لوبډلې ته 2-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ریال مادرید د فوټبال لوبډله د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ د ال کلاسیکو په سیالۍ کې په خپل لوبغالي کې د بارسلونا له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د 2019 میلادي کال یو له مهمو سیالیو څخه ده. د خبرونو پای
لن سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په اړه نور معلومات د ازادي رادیو په ځانګړي د سپورت اونیس پروګرام کې چې وړاندې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق له بل اونیس پروګرام سره یو ځای خبرو اوریدلی شئ. خو مخکې دې چې د دوه اونیسو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د متحدو ایالاتونو اراده د نظم او ټینګار وکړ چې امریکا به هر حملې ته کلک او له اغېز ډک ځواب ورکړي. مایک پینس د امریکا په لستر بیړۍ یو اس اس رونالډ ریګن څخه د لیدنې په مهال کې چې دغه بیړۍ الوتکې هم لیږدوي دا خبرې نن وکړې او ویل شمالي کوریا په آسیا پاسیفیک حوزه کې د پروتو هیوادونو سولې او امنیت ته تر ټولو زیات خطرناک او جدي ګواښ متوجه کړی دی. فرشته جلزه په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس څرګنده کړه چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره به پر شمالي کوریا د اقتصادي او سیاسي فشار زیاتولو لپاره له نورو هیوادونو سره له ستړیا پرته کار وکړي او وی ویل چې امریکا به تل د سولې په هڅه کوي. مایک پینس وویل هغه کسان چې زموږ عزم او اراده آزموي باید په دې وپوهیږي چې موږ به هرې حملې ته ماته ورکړو او د هر ډول معمولي یا اتومي وسلې حملې ته به کلک او له اغېزه ډک امریکایي ځواب ورکړو. مایک پینس وویل موږ خپل سپر پورته کړی او توره مو تیار ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل
It is necessary for us to exercise pressure and the United States of America believes the time has come for the international community.
دا موشته مهمه ده چې له فشار کار واخلو. د امریکا متحده ایالات باور لري چې د دې وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه له سیاسي او اقتصادي فشارونو کار واخلي او شمالي کوریا هغه ځای ته راولي چې دا د تر یو نسل زیات وخت وشو چې نه یې کړی. موږ به د کوریا د چاپوزمې څخه د اټمي وسلو د ګواښ تر پاکولو آرام نه کښینو او نه به کرارېږو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم ویلي چې د شمالي کوریا حکومت د تیری یکشنبه په ورځ یو نوی موزایل ازمویلی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون وویل چې د شمالي کوریا مشر یوار بیا په بشپړه بې پروايي د موزایلو ازمویلو تحریک آمیزه هڅه وکړه. که څه هم د شمالي کوریا دا ازموینه ناکامه وه خو د امریکا د دفاع وزیر وویل چې متحد ایالات له چین سره ګډې هڅې کوي څو له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. شمالي کوریا پرته له دې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو او د نړیوالو غبرګونونو پروا وکړي اټومي او غیر اټومي مزایل ازموي او په زغرده یې اعلانوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دهیله چې روغ او جوړ بوي، په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي په اړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب، که په پیل کې راته د تغذیه د سرویلانس په اړه لنډ معلومات راکړئ چې دا څه دي.
تغذیه سرویلانس چې دا د وزارت صحت عامې یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوالې صحت سازمان په واسطه باندې همکاری کیږي. د مشخصو تغذیه شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامداره پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کو، ترسو چې دی وشي کولی مونږ ته آگاهی په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي چې د هغې په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولی شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذیه خدمات ور برابر کړي، ترسو وشي کولی چې په مجموع کې د تغذیه حالات وضعیت ښه کړي. دغه سرورن سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوه برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطحه باندې چې 115 او یا سی مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1038 د ټولنې په سطحه باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمایندګي نشي کولی، فقط موږ ته یو ابتدایي آگاهي ترلاسه کوي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلی کیږي.
دغه پروګرام موږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده. وزارت صحت هم یو نوی پروګرام ده. افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي، په مرور د زمان یعنی 15 کاله شپږ کاله وروسته دا د واخیست چې په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت یو برخه ده په هغې کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه د سرویلانس پروګرام کله پیل شوی دی او څومره موده کیږي چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالی دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنی دغه پروژه د 2013 کال په شروع کې تر بحث لاندې و، مګر د 2014 د نیمه